درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټټوالي جوړه اندیشته څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د کابل د کتاب فستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړه. هغه وویل یوازې 50% افغان ناری دا او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب پرندوی ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فستیوال چې پرون پرانستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړی دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بی اسناده دي. له پرون د شنبې څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټي پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو ورسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د استلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په لسمه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټي پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیا په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسته کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ټرمپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړې کړي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګیدلی چې د ژوند وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شمو شخصي هدفونو لمخي په قستي وژنو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا د ډاکټر چې مخکې د ژوند ورستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوون کې درمل ورکړي، هغه هم پرته لدی چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له عمله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د ساه بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تنو اوسئ. ګرانو زکوونکو، ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلال، یا چې د دې شمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغي د راتو د لوست په دې برخه کې د مواد په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه کچيري د یو بورې محلول موږ تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حد پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشق یا هم درې قاشق یو داسې نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکري حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخي په یو ټاکلې درجه کې شي، یو تودوخي په یو ټاکلې درجه کې شي ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کې شي مواد په خپل ځان کې چې شکري حل کړي. د موادو حلیدلو ته موږ تاسو انحلالیت وایو. څه شوایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کیږي چې نور مواد پاغه مواد کشي یا هم په یو مایع کشي چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته مونږ تاسو د موادو انحلالیت وایو. رازو د بیل کې پتو کښه مثال هم ورکولای سو. کچیر او ګورو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کې البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر او بوکشي چې شي په کلی ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو یعنی په نوموړي محلول کښې البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت د بورې حلیدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړو. یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه چې ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای شي چې یو له بل سره توپیر ولري. لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقداري یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي. خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري چې د ځینو د زیات او د ځینو د یې کېدای شي د موادو انحلالیات توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې ګچ ده ګچ نوه ماده چې تاسو وګوري په 0.2 البته 0.26 ګرامه حلیږي. هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایي په دومره مقدار سره چې شي کېږي کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو کېدای شي چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کښې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسي زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافه وي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي. نو ځکه که د جامو میوو ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. زوکران زکون کو مور تاسو د لوس په شروع کې ولوستل چې خپل ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او نه خالصه و. چې نه خالصه ماده مور تاسو ولوستل چې مخلوط و چې په دوه برخو ویشل کېدل چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوس په دې برخه کې. البته مور تاسو خالصه ماده پیژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالص ماده ګرانو زده کوونکو هغه مواد ته ویل کیږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شو اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي یعنی دوی چې دی په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ تاسو خالص مواد شمیرلای شو لکه څنګه چې تاسو زیر سي ورته ګوري. البته ش مثال موږ تاسو اوس پنه په نظر کې نیسو اوس پنه خپل چې د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي ځکه چې د یو نو اټومونو یا هم د یو نو ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. مس د سمبول تاسو ویني چې سی یو د خوړو مالګه د چې مالیکولي فرمولې تاسو ویني سوډیم کلورایډ موږ تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین دوه نو مواد سره ځای شوی دی د خوړو مالګو څخه لاس نه راغلی دی. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونی سو اوبه هم خپل یو خالصه ماده ده. همداسې نور نور مثالونه هم ورکوالی چې د ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې مور تاسو د خالصې مادې ډولونه پیژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو هم عنصر ده او بل برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ تاسو تعریف کچیرې وګورو لومړی راځو عنصر پیژنو. عنصر یا المنت پیژنو چې خپل عنصرونه هغه نو مواد دي چې دوی چې دی د لومړني هغه لومړني توکي دي چې موږ او تاسو د ژوند چاپیریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ تاسو وایو چې عنصر هم د خالص ماده د ډولونو څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي خو دوی چې دی د یو ډول اټومونو یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه. اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن. اکسیجن هم خپل یو عنصر دی خالصه ماده ده د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر دی. نیون د چې سمبول په ان ای سره شدل کیږي د ټول عبارت د خالص مواد څخه دی یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې مس المونیم سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي عموما د برېښنا تیرونکي دي د برېښنا جریان او د تودوخه جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري یعنی په اټومي دول سره مې فرازي او غیر فلزي عنصرونه هغه لکه هایدروجن اکسیجن نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کې دایسي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري هم مې فرازي دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زکون کو په طبیعت کې کیدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري چې یو اټومي البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دی هغه عبارت ده هیلیم نیون څخه دی. البته دوی چې دی یو اټومي شکل یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي مندل کیږي او دوه اټومي شکل چې دی دوی چې بیا دی لکه اکسیجن هایدروجن نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دی په دوه اټومي شکل سره یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي مندل کیږي او څو اټومي عنصرونه چې دی هغه لکه فاسفورس چې سمبول پی سلور ده سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني هایدروجن او اکسیجن دوه نو غازات دي یو له بل سره یوځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. زګران زکون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوام سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوو عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګران زکون کو، زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي والے
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاسته. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دوه دیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوی اړیکه څه ویل کیږي؟ کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوی اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دوار اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکه تخپله موږ او تاسو یو کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپل د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کیمیاوي اړیکه وپیژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو، چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي، چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کې هغه جوړشکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورته خلاص راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ولانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کې کچیر خپل الکترونونه واخلي، يعني الكترونه ونه بايلي، بلكي الكترونه واخلي، يا ده الكترون اخستلو مايل ولري، نو دوي كيتونونه جوړوي، يعني كيتونونه رامايسكيجي، يا ده كيتون په حالت سره رامايسكيجي. چې همدا ترتیب مو راته سوایو چې دوی تلمند یو ايوني اړیکه رامايسکوي. ده د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یو ایونی اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري، هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي. سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کې به یې اته الکترون رامنځته شي، او په همدې حالت کې به په داسې حال کې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنز همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وې بایلل او کلورین واخیس یا د اخستلو مایل پیدا کړ، د دوی ترمنز دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنز د اړیکه یو ایونی اړیکه بلل کیږي. رادو گرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري، د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه، یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. رازو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه تر ازو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوی دی. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوی دی، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی سي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د درېو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو ووینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلفو نوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو، یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکساید مرکب چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه، دریم څپرکی. د یو دیرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دیرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي، هغوی ظاهري دي د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کې هم شتون لري د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه او اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر اهمیت ور دي یا هم اهمیت او ارزښت لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپل د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیترا سیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پټرولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پټرولیم دي چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپل تور رنګ مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوی دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کې وینئ چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې اتیا درجه سانتیګریډ کې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپل د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده، په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفر د حللولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ تاسو وینو، د خپل یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دی یو حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځانته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوی که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځي د موږ او تاسو وینو چې یو اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یو اندازه یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده، او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بنز الدهاید ده، بنزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ تاسو په ترتیب سره وینو. نو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمولې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یوځای والي څخه چې شوې ده ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دې ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتي ګرید یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتي ګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتي ګرید کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه مرکب خپله د کووي د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دې څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یوځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ نه لري او په همدې ترتیب دي په اوبو کې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقه جوړش یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړې پر اساس منځ سره غلی دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپل د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپیژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونه څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی او زه بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده غزا، چې د 150 صفحې څخه پیل تر 145 صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. غازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده، او د دوی چې دی تغیر منونکي دي، د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. رزو ګرانو زده کوونکو، د غازات عمومي خواص ده چې غازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلي شکل لري، نه ټاکلي حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمیرل کیږي. د غازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو غازاتو باندې چې ایډیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله غازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي، خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزوره ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې ماتیدون کې نه دي او د غوی ترمنز بیا فاصله زیات دی. خود دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دی د غازات دی. د لپاره چې موږ او تاسو غازات ش او پیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپل د ازمایشتي قوانینو په اړه هم دی ډیر کومک را سره کوي چې عبارت لمړی د حجم څخه دی. کچیر غازونه ناڅاپه یو ځلی منبسط سي یا هم انبساط شي خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي. خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګران زده کوونکو حجم خپل د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کېږي په زر ملي لیټر سره یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کېږي په یو سانتي متر مکعب سره یا یو سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کېږي په یو سی سی سره بیرته یو متر مکعب مو مساوي کېږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د یو د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده چې پی مساوي کېږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کېږي په 260 تور سره یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کېږي په 260 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسباتو کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې شکو محاسبه کړو او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کېږي. هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي چې هغه تودوخه مساوي کېږي په تی کې یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کېږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت وه. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د مادې مقدار لرو یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کېږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کېدلی شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینی د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده چې څخه دی عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه چې لومړی قانون د بایل قانون و چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنې دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي د غازاتو فشار چې دی حجم سره معقوصه اړیکه لري. یعنې که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي نو د دوی د غازاتو فشار باید کم سي او که چېرې تودوخه کمه سي د غازاتو فشار باید چې سي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني یو مساوي کېږي په کالوین سره او دغه په ترتیب سره پی دوا وو او وی دوا مصايبه کدو سره چې د دې سمو جوړ داسې فرمول لاس دراوړو چې موږ تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی دوا وو وی دوا سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي، د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتیږي. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو آیډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیما فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 238 ملي لیټره دی. که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي. نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه کوئ؟ محاسبه کوئ. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي یو 238 ملي لیټره پی یو مساوي کیږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې، چې پی یو وو وي یو مساوي کېدل په پی دوه وو وي دوه سره، د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وي یو نامعلومه دي، د وي یو د وي دوه د پیدا کولو لپاره وي دوه نامعلومه دي، وي یو قیمت یې راکړي د وي دوه د پیدا کولو لپاره. راځو ګران زکون داسې فورمول جوړو چې وي دوه مساوي کېږي وي یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه واضح کوو. مشابه حدونه مشابه حد سره اختصاریږي. ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي. 238 ضرب پر 625 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کېږي په دومره 178 ملي متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وي دوه قیمت نامعلوم و لاسته مو راوړي. دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند، راځو د چارلیس قانون پېژنو چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1780 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کښې یعنی که چیرې فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به که ګازاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به یې له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو ګازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي؟ معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1806 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د چارلیس د ګازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د یو پر 243 برخې سره انبساط کوي. خو د چارلیس او د ګیلوساک دغه د دریو نمونو یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کښې موږ او تاسو وویله چې د دوی هغه د ګازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ څو وي او یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخې په کمیدو سره حجم کمیږي. وي یو تقسیم پر وي دوه مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وي دوه سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د چارلیس قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فورمول وو پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو لوو. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي یو آیډیال ګاز چې 225 درجه د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.28 لیټره درلودونکي وي، که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي، نو د ګاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کړي. په هغه صورت کې چې پی یا فشار به چې اوسه ثابت اوسي، یعنی کچیر موږ او تاسو وایي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار ګاز حجم، نو د هغه ګاز یعنی لومړنۍ تودوخه او کچیر تودوخه موږ او تاسو په ټی دوه سره وشي او د ګاز حجم په وی دوه او په همدې ترتیب، نو موږ او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مثلا کې چې وی دوه تقسیم پر ټی یو یعنی ای دوا باندې. اوس راځو هر یو قیمت راکول سوی دی ګران زده کوونکو، د وی یو قیمت راکول سوی یو اشاریه اته ویش لټر، د ټی یو قیمت 25 سانتی ګریډ، ټی دوا مساوي کیږي په 50 درجه سانتی ګریډ یا سیلسیوس. وی دوا نامعلومه دی، د وی دوا د پیدا کول لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته فرمول لرو. په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلې قیمت وزه کو، د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوا یعنی دوام هجوم چشته نامعلومه ده مساوي بسی د ګاز هجوم یو اشاریه اته ویش لیټر موږ او تاسو د وی یو پر ځای باندې وزه کړ ضربي درې سوه. دلته موږ او تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وزه کو، تاسو دلته وګوري دلته درجه د سیلسیوس راکول سوی ده. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې اووه درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
آزادۍ رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.